アーサーデイラジオ。
افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د نیم ساعته خبری مجله ده چې بیلابل مطالب پکې راغونډ شوی. نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې 16 د اگست 14. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیز باران، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو اطلاع کې ویلي، په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او زابل کې به د اورښتونو اندازه له 10 تر 15 میلی مترو پورې وي. د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت د طالبانو، ازبکستان او آذربایجان د چارواکو ترمنځ د درې اړخیزې غونډې خبر ورکړ. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګری د سرپرست نورالدین عزیزی په کوربهتوب د غونډه د ازبکستان د صنعت، سوداګری او پانګونې د وزیر لذیذ قدرتوف او د آذربایجان د اقتصاد وزارت د مرستیال په ګډون پرون پنځشنبه په کابل کې وسوه. وړاندې لیکل شوي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونې، دغه راز د ترانسپورتي او لوجستیکي همکاریو پر پراختیا او نورو موضوعاتو بحث وسو. که څم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 3 کاله پوره سوي، خو یو هیواد هم د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه دوی ډېر زیانګالي کړي او بشري مرستو ته نوري هم اړیستلی دي. د کډوالو په چوره کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د آسیا پاسفیک څانګې پرون پر خپل ایکسپانډ لیکلي چې افغان نجونې او ښځې نور ملاتړ ته اړتیا لري. د دغه بنسټ په خبره په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. طالبانو درې کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړې او وروسته د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دریو خپلواکو متخصصانو پرون د بحرین له چارواکو د بندیانو د حقونو د تضمین غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د بحرین په جنوب کې د یوه زندان د مجازاتوونکي ناوړه وضعیت په اړه ادعاوې وسوې. د ملګرو ملتونو دغو متخصصانو ویلي داسې اندېښمنوونکي ادعاوې ترلاسه کړي چې ښایي په دغه زندان کې بندیانو ته په روغتیایي لحاظ پام نه کېږي، په منظم ډول خواړه او د تشاک اوبه نه ورکول کېږي. دغه متخصصانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي د بهرن له چارواکو غواړي چې په جاو زندان کې د هر بندي خوندیتوب، روغتیایي او د نظافت د وضعیت تضمین وکړي. د یونان پولیس وایي د یونان او اسرائیل تحقیق کوونکو 8 کسان د یوې جنایتکاري ډلې د غړیتوب په تور نیولي. پولیسو پرون پنځشنبه ویلي دغه ډلې غوښتل چې له اروپا څخه مخدره مواد اسرائیل ته ولېږدوي. د پولیسو د معلوماتو له مخې په 900 کسانو کې د اوکراین او اسرائیل وګړي شامل دي. له دغو کسانو د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت ډول ډول مخدره مواد ترلاسه شوي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبري مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو دراپورونه برخه ته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو رژیم په تیرو دریو کلونو کې د میلیونونو افغان ښځو او نجونو هیلې مړاوې کړې. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو پرون 3 کاله پوره شول. په دې مناسبت هم راپورونه خپرو اورئ چې آیا طالبان خپل منځي اختلافات لري. ځینې شنونکي وایي چې د داعش د خراسان ولایت څانګې د خپلو فعالیتونو د تبلیغاتو او نورو غړو د ګمارنې لپاره مجازي نړۍ ته مخه کړې ده. دا هم اورئ چې نړیوالو منځګړو پرون د قطر پلازمینه دوحه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې ختمولو لپاره د مذاکرو نوی پړاو پیل کړ. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم دې خبرونه ته شرغلست. ورزو د راپورونو برخه ته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو رژیم په تیرو دریو کلونو کې هر ورځ د ښه ژوند او نوري ازادۍ لپاره د میلیونونو ښځو او نجونو هیلې مړوي کړې دي. انالینا بایربوک دا څرګندونی پرون پنځشنبه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د دریو کلونو پوره کېدو په مناسبت وکړې. طالبانو د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15مه د پخوانی جمهوري نظام له سقوط سره پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. بلخوا د رواداری په نوم یو بنسټ وایي چې په افغانستان کې د تیرو دریو کلونو پر مهال له بشري حقونو د سرغړونو څخه باندې 9000 موارد مستند شوي. دا هم راپور
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د دریو کلونو پوره کېدو په مناسبت یو جګپوړی جرمني ډیپلوماټ وایي طالبانو د ښځو او نجونو د حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل طالبانو په تیرو دریو کلونو کې هر ورځ د میلیونونو افغان ښځو او نجونو د ښه ژوند او پراخې ازادۍ هیلې له منځه وړې دي. هغې له افغانانو سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکاوه او ویل چې تل د ښځو نجونو او ټولو حقوقو کسانو ترڅنګ ولاړه ده چې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي. اغلی بایربوک زیاته کړه دوی په افغانستان کې له خلکو سره د بیړنیو بشري مرستو له لارې د خوراکي توکو او لومړنیو روغتیايي خدمتونو په برخه کې مرسته کوي. د جرمني د باندنیو چارو وزیر ویلي تر 4000 ډیر کسان چې د طالبانو لخوا ځورول شوي وو د کډوالو د منلو د بیلابیلو پروګرامونو لمخه جرمني ته راغلي او خوندي شوي دي. په بیان کې ویل شوي تیر کال د جرمني په ګډون اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي په خبرګون کې د دې ډلې پر مهمو چارواکو بندیزونه ولګول. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي د ملګرو ملتو د بشري حقونو په شورا کې به له خپلو نړیوالو همکارانو سره یو ځای د عدالت غوښتنې هڅو ته دوام ورکړي. د جګپوري جرمني ډیپلوماټ دا هم وویل د نړۍ نږدې ټول هیوادونه پر دې توافق لري چې طالبان به تر هغو د نړیوالې ټولنې لخوا ونه منل شي تر څو چې دوی د افغانستان نړیوال تعهدات نه وي منلي. پرون پنځشنبه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو درې کاله پوره شول خو تر اوسه هیڅ هیواد د دې ډلې سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال کې د بشري حقونو لپاره اتحاد چې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار سازمان هم پکې شامل دي د پنځشنبه په ورځ په راپور کې وویل د طالبانو لخوا له بشري حقونو د غراز د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو د خرابېدو په وړاندې نړیوال غبرګون ډېر اغیزناک نه و. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار بنسټ پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د سپیس بحث جوړ کړی و. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینت په دې بحث کې یو له ګډونوالو نوموړي په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو یادونه وکړه.
طالبان له تاوتریخوالي ډکو اقداماتو په ګډون په زیاتېدونکې توګه فرمانونه او پالیسۍ پلي کوي. د طالبانو دغه کړنې سږ کال د ښځو د اعتراضونو د ځپلو او د حجاب نه رعایتولو په تور د ښځو د نیولو او د جسمي مجازاتو په ترڅ کې څرګندې سوي دي.
طالبانو تر دې وړاندې د دې ډلې لخوا له بشري حقونو د سرغړونو راپورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د هر چا حقونه تضمین شوي دي. له بلې خوا د رواداری په نوم د بشري حقونو یو غیر دولتي بنسټ پرون پنځشنبه په یو راپور کې وویل چې د 2021 میلادي کال د اگست له 15مې څخه د 2024 کال د جون تر 10مې پورې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو لشتر لشه 9200 څلور اویا پیشي ثبت او مستند کړی دي. دغه بنسټ ویلي په دغو قضیو کې خپل سری او غیر قانوني نیونی هغه شکنجه چې د خلکو د وژنې سبب کیږي او جبري ترای تم کېدل شامل دي.
د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درې کاله پوره شول. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په تیرو دریو کلونو کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د دوی ترمنځ په څو ځلي د داخلي اختلافاتو موضوع یاده شوې ده. آیا طالبان واقعا داخلي اختلافات لري؟ زموږ همکار پیروزی عزیزی دې موضوع ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
پر افغانستان د 2021 کال د اگست 15 نیټه وروسته د طالبانو له بیا واکمنېدو په تیرو درې کلونو کې د دوی د حکومت د لوړپوړو چارواکو ترمنځ خپلمنځي اختلافات هغه څه دي چې وخت نا وخت د مشر او بېلابېلو سرپرست وزیرانو او چارواکو له لوري مطرح شوي دي. دې مسلې آن د ځینو پخوانیو او اوسنیو طالبانو اندېښنې راپارولي او ټینګار کوي چې که دا اختلافات پراخېږي پلویان به یې ترې واټن واخلي. د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې واکمنۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین ازادي راډیو ته وویل
د ما په عقیده باندې دا نظریاتي اختلافات دي. عقیدوي د قدرت د زیاتولو اختلافات نه دي، نو دغه نظریات دي. څوک یو څه وایي، څوک وایي د جنکیانو مکتب دي راجر خلاص، څوک وایي نه نه دي.
ښاغلی قلم الدین وایي چې د طالبانو په حکومت کې په لوړه کچه په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او ډیپلوماتیکو چارو کې ګڼې ستونزې موجودې دي چې په خبره یې دا هم وخت نا وخت د خپلمنځیو اختلافاتو لامل ګرځي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې واکمنۍ لوړپوړی قمندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اخوا بې مني چې د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ اختلافات شته، خو ټینګار کوي چې که دا اختلافات پراخېږي په خبره یې د طالبانو حکومت با قصیر المدت وی.
چارواکو په منځ کې اختلاف چې دی هغه ډېر علتونه لري، خارجي بادم لري او داخلي هم لري. عملي کې د دې اختلاف د منځ وړل زما فکر باندې هغه په داسې په عمومي سطح باندې یو اتفاق و اتحاد ته ضرورت شته د ملت په طرف باندې د نظر کول و توجه ملت ته کول و او دغه رنګه خپله دوی په دې باندې چوک فکر وکړي چې مثلا سابقه حکومتونه چې وه چې هغه ولې قصیر المدت ته وه، هغه ولې ژر د منځه ولاړه وه، هغه ځان ته یو تجربه کړي، د هغې تجربې څخه کار واخلي. زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به دا اختلافات ټول د منځه یوسي.
خو د دې اختلافاتو خبره یوازې دا طالب خواني چارواکي نه کوي، بلکې د طالبانو د حکومت اوسنی مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم په خپلو بېلابېلو څرګندونو په ځانګړي ډول وروستیو ویناوو کې د اختلافاتو د له منځه وړلو په موضوع ټینګار کړی دی. تازه د روان کال د اګست میاشتې په لومړۍ نیټه د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په خپل ایکس پاڼه په کندهار ولایت کې د دوی د اردو د 600 مسؤلینو ته د اصلاحي غونډې په اړه خبرو کړیو معلوماتو کې د ملا هیبت الله اخندزاده له قوله لیکلي چې نوموړي د دې غونډې په ترڅ کې طالب مسؤلینو ته په وینا کې ویلي سیمه ییز تعبیض پرېږدئ، ځکه چې اختلاف او بې اعتمادي ستاسو د ماتې سبب ګرځي. همدارنګه ملا هیبت الله اخندزاده د روان کال د جون میاشتې په 18 نیټه د لوی اختر په لومړۍ ورځ هم د کندهار ولایت په عیدګاه جومات کې په خپل اختریزه وینا کې وویل آن که د ده د لرې کولو لامل هم کېږي، خو باید له اختلافاتو لاس واخیستل سي. هغه وویل
زه په دې نه یم خوش چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وي، خاص مسلمانان وي، اختلاف یې نه غواړي. په یوه ورځ دې ټول ما ته متفق شي، ما دې د دې منصب لیرې کړي، ما ظلمې دې کړي. زه په دې خوشحاله یم، په دې نه یم خوشحاله چې دې په مابین کې اختلاف وي، تفرقه وي.
ملا هیبت الله اخندزاده په داسې حال کې دا څرګندونه کړې چې یو شمېر سیاسي شنونکي او د طالبانو پر حکومت څارګر په دې باور دي چې د دوی حکومت په دوو برخو ویشل شوی، چې یوه برخه یې هغه د کوټې شورا او د طالبانو د مؤسس او امیر ملا محمد عمر په مشرۍ کندهاري طالبان، او بله ډله بیا د حقاني شبکې د مشر جلال الدین حقاني او د هغه د زوی او اوسني حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقاني په مشرۍ د پکتیا او ننګرهار ولایتونو طالبان دي. سیاسي شنونکي وایي دا دوه د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مختلف نظریات لري چې له امله یې وخت نا وخت ترمنځ اختلافات رامنځته کیږي. د پاکستان پخوانی سناتور او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې ډیر کله د طالبان حکومت اړوند مسایلو په اړه تبصرې کوي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل
طالبانو چې کوټه وکړه د هغې طرف نه وتللې وه، بله د پکتیا ننګرهار نه راغلې وه. اوس هم کابل چې دی هغه همدغې ډلې سره چې پکتیا او ننګرهار سره دی سره دی، اوسه پورې دا تصمیم نه نیول شوی چې دا به څنګه په ګډه چلو. نو دې کې ډېر ډېر سفر شته.
ښاغلی خټک وایي د طالبانو ترمنځ د نورو موضوعاتو ترڅنګ ژور قبیلوي او سیمه ییز اختلافات هم موجود دي. دا هغه څه دي چې آزاد خبریال او شنونکی سمیع یوسفزای چې ډیری وخت د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ بیلابیل موارد خپروي، هم په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله سخت دریځ کړنو او فرمانونو د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات رامنځته کړي دي.
د مشرتابو عام دریز لامله چې د میرمنو ضد دریز لري، د طالب مشرانو ترمنځ ناباوري رامنځته کړې ده. دا وضعیت ورځ په ورځ باندې پراخه کېږي او اکثره مشران د موجوده حالت زموږ شیخ هیبت الله اخندزاده ګڼي او دوی دا فکر کوي شیخ هیبت الله اخندزاده طالبانو ته، طالبانو نظام ته او د افغانستان خلکو ته د خپلو سختو پالیسیو له امله مشکلات زیږون کیده، نه دا چې د دوی مشکلات اسانه کوي.
نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم پر واکمنو د نقد او نیوکو، د واک انحصار او دغه شان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې کړي دي. د تیر 2023 کال په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوی د واکمنۍ روانه وضع د نه منلو وړ وبلله او د اصلاحاتو غوښتنه یې کړې وه. هغه د واک پر انحصار او منحصر کولو هم نیوکه کړې وه چې وروسته یې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو برګونونه هم راو پارول. د سراج الدین حقانی د دې څرګندونو یو ورځ وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په امیر یا هم دولتي چارواکو باید نیوکې په پټه مطرح سي. مجاهد که څه هم په ښکاره داونه ویل چې دا څرګندونې د ښاغلي حقانی د خبرو په ځواب کې کړي او کنه، خو زیاته کړه که څوک په امیر، مسؤول، وزیر، معین یا رئیس نیوکه ولري، غوره ده او اسلامي اخلاق دا ایجابوي چې د هغه بې احترامي ونه کړي، عزت وساتي او په پټه او خوندي توګه ورته نږدې سي چې بل څوک وانوري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نړیوالو منځګړو پرون پنځشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره د مذاکرو نوې پړاو پایل کړ. د دغو خبرو هدف د هغو یرغمل سویو خلاصون هم دی چې د حماس لخوا نیول سوي. منځګړي اوس هیله مند دي چې د اوربند موافقه به سیمې ته د غزې د جګړې د خپرېدو د مخنیوي لپاره لاره هواره کړي. دا هم راپور
د قطر په پلازمینه دوحه کې د مذاکرو په غنوي پړاو کې چې پرون پیل شو، د امریکا متحده ایالاتونو، قطر او مصر برخه درلوده چې د اسرائیل له هیئت سره یې وکتل. د دغه خبرو هدف په غزې ترانګه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې ختمول، د حماس له بنده د لسګونو یرغمل شو خلاصون او سیمې ته د دې جګړې د خپرېدو مخنیوی خوول شوی. سپینې ماڼۍ پرون له ټولو اړخونو په غزه کې د اوربند د ټینګښت په اړه په خبرو کې د برخې اخیستو غوښتنه وکړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان جان کربی په هغه مرکه کې چې د امریکا له سی ان ان تلویزیوني شبکې پرون خبره شوه، ویلي په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره په مذاکرو کې لا هم د پرمختګ امکان شته. کربی ویلي د دوی معلومات ښیي چې ایران په ځانګړي ډول د خپلو نیابتي ډلو لخوا پر اسرائیل د حملې له خبرداریو لا هم لاس نه دی اخیستی. په دې اړه یوې سرچینې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د فرانسې له خبري اژانس سره خبرې کړې، خو نه دی ویلي چې د حماس ډلې کوم استازي هم په پرونیو خبرو کې چې د اسرائیل استازي او د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر ویلیم برونز په کې شامل و برخه درلوده او کڅنګه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون وویل چې د اکتوبر میاشتې له اومې په روانه جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 4000 ته ورسید. ویل شوي چې په غزه کې به یو اوربند ښایي په ټوله سیمه کې د کړکیچ له کمیدو سره مرسته وکړي. ډیپلوماټانو هیله ښودلې چې دا اوربند به ایران او د لبنان حزب الله ډله کړکیچ ته له لمن وهلو راوګرځوي. ایران او حزب الله ډلې د حزب الله د یو لوړ رتبه قومندان او د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو خبرداری ورکړ. اسرائیل وایي د حزب الله مخکښ قومندان فواد شکر د جولای په 13مه د لبنان د پلازمینې بیروت په څنډه کې د هوایی حملې له کبله ووژل شو. د حماس د سیاسي څانګې مشر اسماعیل هنیه د جولای میاشتې پر 13مه د ایران په پلازمینه تهران کې یوه حمله کې ووژل شو چې ایراني چارواکو د اسرائیل کار بللی دی.
د ځینی شنن کې وای د داعش دلې د خراسان ولایت څنګه د خپل فعالیتونو د تبلیغاتو او د نورو غړو د ګمارین لپاره مجازی نړۍ ته مخه کړې ده. د داعش دغه څنګه پر افغانستان د طالبانو د دریو کلونو په واکمنۍ کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په څو شیبو کې تفصیلي راپور اوري. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د امنیت شورا د څار کمیټې په جولای میاشت کې په یو راپور کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د القاعده شبکې او داعش په څیر افراطي ډلو په خوندي ځای بدل سوی دی. په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د موجودیت په اړه د اندېښنو تر څنګ بله اندېښنه په مجازي نړۍ کې د دغې ډلې حضور دی. دغه ډله هڅه کوي په ځانګړي ډول تنکي ځوانان د تبلیغاتو او د دوی له مذهبي احساساتو په استفاده خپلو لیکو ته جلب کړي. د ملټنټ وایر په نوم د تخصصي ویپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي چې د داعش خراسان څنګه هڅه کړې چې د بلې هرې ډلې برخلاف په بیلابیلو ژبو تبلیغات وکړي.
ISKP continues to expand its activities.
د داعش د خراسان ولایت څنګه د خپل فعالیتونو پراختیا ته دوام ورکړي او په وروستیو کې یو ترکی ژبه رسنۍ او یو مجله په تاجکی ژبه تاسیس کړي دي. د داعش د څنګه خپل محتویات د ټولنیزو شبکو او د پیغامونو د اپلیکیشنونو په ګډون په څو شبکو کې خپروي. دغه ډله د جهادي رسنیو کلتور دود کوي او خپل پلویان هڅوي چې تبلیغاتي محتوا په مستقلانه ډول
مسکو ته نږدې د مارچ میاشتې د 22 نیټې خونړۍ حمله د دې سبب سو چې د داعش د خراسان ولایت څنګه یو ځل بیا د نړۍ د رسنیو په سرلیکونو کې راسي. په هغه حمله کې لږ تر لږه 144 کسان وژل شول چې داعش پر غاړه واخیسته. امریکایي چارواکو تر دې حمله وروسته ویلي دوی داسې استخباراتي معلومات لري چې د مسکو برید د داعش د خراسان ولایت څنګه لخوا سوی دی. په روسیه کې د تاجکستان لږ تر لږه 4 وګړي په دې برید کې په لاس لرلو تورن سوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه خبريال طاهر سفر د تاجکستان د چارواکو په حواله وایي د داعش لیکو ته د تاجکستان د پام وړ وګړي جلب سوي دي.
د تاجکستان د لوی څارنوالۍ یو چارواکي په دې وروستیو کې ویلي چې له داعش سره د تاجکستان د یو ځای شویو کسانو 90% د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له لارې جلب شوي دي. د څارنوالۍ د استازي محمد رضا خلیفایف په وینا په دې ډله کې په 15% هغه کډوال دي چې د روسیې پر خاوره د افراطي سازمانونو لیکو ته جلب شوي او د دوی په وینا ډیری یې د تاجکستان نالوستي ځوانان دي چې د ناڅرګند د پښتنو لپاره د جواب ترلاسه کولو په نیت بیلابیلو دینی عالمانو او ټولنیزو شبکو ته مخه کوي او بالاخره د افراطي تبلیغاتي سازمانونو په جال کې کیږي.
داعش یا د اسلامي دولت ډله د یوې ترهګري ډلې په توګه پیژندل کیږي او د خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان په ځینو برخو کې فعالیت لري. لوکاس ویبر وایي د داعش د خراسان ولایت څنګه دغه راز خپلې هڅې ګړندې کړې چې خپل پلویان له افغانستان څخه بهر په لویدیځ کې تاوتریخوالي ته وهڅوي. هغه زیاته کړه
ISKP
د داعش خراسان څنګه د خپلو بهرنۍ او عملیاتي چارو قابلیتونه د پام وړ زیات کړي او په ایران، ترکیه او روسیه کې ځینې بریدونه کړي او همدارازې په افغانستان کې دننه بهرنۍ منافع په نښه کړي چې دا یې د سیمه ییزې او نړیوالې تګلارې یوه برخه ده.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سنټکام قومندان جنرال مایکل کوریلا په مارچ میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سوځو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د ځپلو لپاره د طالبانو هڅې کافي نه دي. د راپورونو له مخې ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی له 2000 میلادي کال راهیسې د داعش د خراسان ولایت څنګه مشري کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه د نیولو پر سر د $100 million انعام ټاکلی دی. رویټرز خبری اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې 29 غفاري تیر کال په افغانستان کې له ټپي کېدو وروسته پاکستان ته تښتېدلی او ګمان کړي چې د بلوچستان په سرحدي ایالت کې پټ وي. د 2021 میلادي کال د اګست پر 26 د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا ابي گیټ ته څیرمه خونړۍ حمله چې په نتیجه کې لږ تر لږه 170 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه لومړی لوی برید وو. دا اشتالی لحق ورست پا افغانستان که دا زینو نورو خونده و بریدون مسئولیت همانه لی چه پا حقو که دا بلخ ولایت پر مقام حمله چه دا بلخ لپاره دا طالبانو والی محمد داود مزمل پا که او جلسو پا کابل که دا چینایانو پر هوتل برید او پا کابل که دا روسیه پر سفارت برید شامل ده. د امریکا متحده ایالاتونو د اسلامي دولت ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي او په 2018 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې د ماتې په مناسبت د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د بمونو مور په نوم تر ټولو لوی بم چې 9 تنه وو وغورځاوه. د امریکا دفاع وزارت هغه وخت ویلي و چې دغه بم د هغو څمڅو او تونلونو په نښه کولو لپاره کارول سوی چې د داعش وسلوال په کې پټ وو. د امریکا مرکزی قومندانی یا سنتکام د جولای میاشتې پر 18 وویل چې داعش هڅه کوي په عراق او سوریه کې بیا په پښو ودرېږي او په دغو دوو هیوادونو کې د بریدونو شمیر د تیر کال په پرتله سږ کال په دوه برابره کېدو دی. د اسوسییټډ پرس خبری اجنس د راپور له مخې د امریکا مرکزی قومندانی په یو بیان کې ویلي چې داعش د 2023 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په عراق او سوریه کې د 1350 بریدونو مسؤلیت منلی دی. طالبان کله وایي چې داعش ډله په افغانستان کې کمزوري سوې او ماته سوې ده، کله بیا په افغانستان کې د داعش ډلې له حضور څخه انکار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د جولای میاشتې پر 13 ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې حضور نه لري. متقی ویلي د داعش مرکزونه باید له افغانستانه بهر ختم سي.
ما به جهانیان هم صدا میکنیم
پر نړیوال وغکو چې د داعش او د ورته ډلو مرکزونه باید له افغانستان د باندې سیمو کې لمنځه یوړل شي. که دا کارونه شي زیان یې ټولو ته اوړي، لکه څنګه چې موږ او تاسو ولیدل.
خو ځینې شنونکي د طالبانو دغه ادعا له واقعیت څخه لرې ګڼي. په بریتانیا کې د نړیوال امنیت او تروریزم په څانګې کې د پوهنتون استاد عارف سهر وایي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش حضور یو جدی گواش دی.
داعش هڅه کوي د افغانستان په شمال کې نفوذ وکړي او په لومړي ګام کې د منځنۍ آسیا هیوادونو امنیت وننګوي او له هغه ځایه په راتلونکي ګام کې د روسیې او چین ګټو او نفوذ ته جدي ګواښ پېښ کړي. نو د داعش موجودیت او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د داعش پراختیا کولی شي یو ډېر پیچلی سیمه ییز او له سیمې اخوا خطر پېښ کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په افغانستان کې د داعش د فعالیت د دوام په اړه د اندېښنې د څرګندونو په لړ کې په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د پوهنتون استاد عارف سهر وایي ټولنیزې رسنۍ د داعش لپاره د جنګیالیو د ګمارنې او داعش ته د مالي سرچینو د برابرولو یوه مهمه وسیله ده. هغه په مجازي نړۍ کې د داعش مخ په زیاتېدونکی حضور د اندېښنې وړ ګڼي.
څومره چې په مجازي نړۍ کې د داعش حضور زیات شي، په هغه اندازه د امنیت او نړیوال امنیت ګواښونو کچه هم زیاتېږي او داعش په دې برخه کې په خورا بریالیتوب سره له بېلابېلو اشخاصو او د بېلابېلو ډلو د نارینه ښځینه ځواکونو کار اخیستی او له څو ژبو یې کار اخیستی تر څو وکولی شي خپل عملیات په بریا ترسره کړي.
د داعش خراسان ولایت څانګه په 2015 میلادي کال کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستاني طالبانو د پخواني قومندان حافظ سعید خان په مشرۍ د ناراضو پاکستاني طالبانو لخوا جوړه سوه. وروسته یې خپل فعالیتونه د افغانستان ننګرهار، کونړ او جوزجان ولایتونو ته وغځول. کتونکي په دې باور دي چې د داعش د خراسان ولایت څانګه اوس د افغانستان په دننه او بهر کې د داسې بریدونو توان لري چې د رسنیو په سرلیکونو بدلېږي. فاینانشل ټایمز رسپانی د مارچ میاشتې په وروستیو کې د جرمني د کورنیو چارو د وزیر نانسی فیزر له قول لیکلی چې داعش ډله یې په جرمني کې تر ټولو لوی ګواښ بللی ده. په بلجیم کې څارنوالانو په جولای میاشت کې وویل چې د داعش د خراسان ولایت څانګې درې مشکوک غړي په رسمي توګه د یوه ترهګریز برید په پلانولو تورن سوي دي. د بلجیم د څارنوالۍ دفتر ویلي چې مشکوک کسان له 4 نورو وګړو سره په بروکسل او نورو ښارونو کې نیول سوي دي. جنرال کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړی و چې د داعش خراسان ولایت څنګه کولی سي چې له شپږو میاشتو په کمه موده کې له افغانستانه د باندې پر امریکا او لویدیځو ګټو بریدونه وکړي. د جولای میاشتې په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې د 100 میلیون ډالرو انعام اعلان وکړ چې د داعش د خراسان څانګې د مالي شبکې د ګډوډۍ سبب کیږي.
دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې دیره ده او د طبیعي زیرمو له استخراج په ځانګړې توګه په ننګرهار کې د تالک کان د غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر د قاچاق له لارې ډیره ګټه اخلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو 24 ساعته.